Okay.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه تخراغ لې زاسد الله لودین يم د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسي او د غراز د ازادي معلوماته چې پکې له محمد الله مسعود سره تفصيلي مرکه شوې خو په سر کې پام کړی د دې سات خبرونه ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق او زلبیا د طالبان لخوا د پټکو د پخواني او پوزیانو د نیولو شکنجه او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه پخواني ټوئیټر لیکلي مستند راپورونه شته چې خی له غونډیو هیوادونو اخراج شوی پخواني پوزیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوی. د فائق په خبره ادا د بشريت ضد جنایت دی او عاملان باید ځواب ویونکي ووسی. فائق د بی بی سی هغه راپور ته هم اشاره کړی چې د دوو سرچینو په حواله لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخوانی جمهوریت نظام دوه لوړپوړي قمندانان نیولې دي. دغه راپور لمخې نیول شوی قمندانان یو فرید سید خیلی دی چې پخوانی حکومت کې د بغلان د پامیر قلی اردو د دریمې لوا قمندان وو او بل هم پرویز سید خیلی دی چې د همدې لوا د پلی کندک مشر وو. دغه کسان د کابل په ولسمه او څلورمه حوزه کې نیول شوی. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوی دی. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر ډان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بی دلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بې ساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په ومه په اکسپانه کې په یو پیغام کې خبرداري ورکړ چې دا ډول توقیفونه به سخت پایلې ولري. ښاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستو پرته لیکلي چې دا فرمان یو واضح پیغام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبع د معاملې کولو لپاره د وسیلې په توګه وکاروي نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي اتباع توقیفوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ حماس ته وروستای خبرداري ورکړی دی او لدې ډلې غوښتي چې د اسرایلی يرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. فلسطینی وسلواله ډله حماس چې پر اسرایلی اهدافو بریدونه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګري سازمان ګڼل کیږي. ترامپ د سپتمبر په ومه د یکشمې په ورځ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اسرایلیانو زما شرایط منلي دي، د حماس لپاره وخت دی چې دوی هم ومني. ما حماس ته د شرایطو د نه منلو د پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی او دا زما وروستی خبرداري دی، نور به هیڅ خبرداري نه وي. اسرایلی رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر حماس ته د اوربند نوې وړاندیز کړی دی. د پلان لمخې حماس به د اوربند په لومړۍ ورځ ټول 80 پاته اسرایلی رغمل شوي کسان خوشی کړي، په بدل کې به اسرایل هم زرګونه بندي فلسطینیان پریږدي. او د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډله به په الف ګروپ کې ولوبېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د دې هیله چې ټول جوړ دوه سیمن بیاست شو. لاس دی ولسم ټولګي وښ پرم وسته. په دې لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت مو وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادونه کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد درس به د 250 صفې څخه تر 300 صفې پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ATP باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ATP ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستل لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان د هغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سری سپی چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تیر کړو، دا د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی، او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سر او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تر ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی، کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړه انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل، کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي سرته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خوم اول اوس راځي د کلوروفیل دوای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي، ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه سدان د چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دا کم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو، او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه د دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي، ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی، ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دا اوبه چې دی ډېر وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي په پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلې وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېری اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې چې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادونه وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پس را زو پر ازیه ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازیه ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون دی اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغو نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسی. عموما دغه کم دی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شي شوه وکړي خپل عملیه تعامل سره ورسي هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیات شي کیږي قراریږي عملیه په قرار ډول سر په ورو ډول سره سرته رسیږي. او کچیر د دغه اندازه 15 سرویش درجو ته ورسیږي د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي. ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل ځایي ترکیب باندې اثر تر سوالي سي. او دغه د تودو او بيدیاي سیمو سارایي سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل عملیات شي کوي سر تر سي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات داسې لیدلی اوسئ چې دوی چی شي دي مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عوامل مش په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندۍ اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوند کې هم کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسو وویله دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې نه په ژوند کې هم څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې د چشې د اصلي سرچینه المردي یعنی کله چې نباتات یا الجان د المدرنا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي عضوي مواد آماده کوي چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی هغه چې څو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړي نه شایسته او قندونو په واسطه په دا سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل ژوند چې کو د پاسته مخته ورکیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایی ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموماً موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنی د موږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مو کو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو ویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو کې چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوري شي چې د ګلوبل وارمینګ وای. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي. دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي. او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ساس ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلی لرما چی جوړ روغ او صحتمند بیاست شنه خلاص د بولسم ټولګي و شپږم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیټیکی بینظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېږي همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن وي نه په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدل او بل چې وو کروموزوم میوټیشن او چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او دا هر ډول په تفصیلي ډول سره وپیژندل چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کوله په ځینو کې چې کمښت ډیرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یو د کروموزومونو برخې سرچپه وشتلې چې دا ټول شو د کوم بینظمیان چې وی میوټیشن چې و تغییرونه چې و هغه پکې رامنځته کېدل تر څنګ موږ او تاسو جینوم میوټیشن هم ویلي او په هغه کې مو کم ډولونه چې هغه مو پیژندل ورسره مو یو ناجوړی و چې یو بینظمي و هغه مو ویل چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال د رقم سره کړو یا چې و د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال د رقم وینې چې د پرګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسي چې وینې پرګونو کې بندش تر مست کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کې دایسي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځيږي نن ورځ راځو په تا نوري بینظمیان چې دی هغه پیژنو چې څو ډوله بینظمي وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي زموږ ساتي تر څو د شمې صفه څخه تر پنځه د شمې صفه پرې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جنټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن لامل رامنځته کیږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوس مت مثال لري د دغه کې چې کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن لامل مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت یې چې کیږي زیاتیږي په شکل د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعات ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغیزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نشانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامدار ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم سره وجود لري همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایی مواد نه جذبېږي د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکې کیږي د فکیږي همدارنګه د چې دی د خولې د خوندو مثال خوان چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سوجو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې د چي هدف حجره چې د هغه سوجو دی نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې د مشکوالې سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپی وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د انتانات مخنیوي لپاره د هاضمه لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا خستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکی درمل دي چې بعد د هغه څخه استفاده کړئ چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ترایزومی ده یویشتم ترایزومی چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې په چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي په دې سره موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې مو
وویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپیو پر ځای څه کېږي درې ورځې او دوی چې دي په دوو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي یعنې دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني ځان لري محدودیت په کښې ښکاره کېږي زدکړې په زده کړه کې ستونزې ور مخامخ کېږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دوی دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د ویني یا مافیتي ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ یې د دې د پاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه د پاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینوسنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیژون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه نجوري چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي په کښې کې رامنځته کېږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کېږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په دوو زرو نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کېږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کېږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کېږي چېرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې داسې چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کېږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دوی فزیکي ځانګړتیاوو کې که چېرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دي کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځیوالي لري یا یو بل ډول یې او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کېږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي په کښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې په کښې کې ښکاره کېږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ترنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کېږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کېږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکي ځانګړتیاوې کې چې دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالي په کښې ښکاره کېږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي په کښې کې ښکاره کېږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره. ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوه شو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی. د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجرا شي. یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل شي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولی شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولی سو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه ډول سره موږ کولی سو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شزه د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تشپارسیمی اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځینې کې غذا ځینې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیه اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مست راځي دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت دی، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه هم خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملمه دی دی هم لیکل کوي هم استاد دی هم رسم کوي او هم سپورت کوي شای ډیر خلک ورزش وکړي خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی مسعود صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی
ډیر مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اړیدونکو ته سلامونه نه کیږي وړاندې کوم خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه داس له خبره چې ما شومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډیر علاقه و مینه مې و نو بیا چې کله را لوي شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ خپل ورته مې وکړل چې مثال زه په کومه برخه کار کوي شم نو بیا مې دا هنرونه سره پیل کړه دا ځینې هنرونه داسې دي چې دیو بل سره تړاو لري لکه انزورګری شو او خطاطی شو کنه نو دغه علاقه او مینه او مغو چې بس دغه لړۍ مې شروع کړ سره
دغه مینه په ماشومتوب کې لږ وخت درته پیدا شو په د مکتب په وخت کې
خبره داسې و چې ما خپل والد سره لارجان مشو غا خپل یو هنرمند سړی و یغه په وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله بل یغه ختم درلود نو هغه غادي رسامي او غادي خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړ اغیزي وکړ نو ورسته بیا ما خپل کارونه وکولل نو پلان تشویق کړم دی بخه کې ما ته رسامي راوړلې کتابچه راوړلې رنگي راوړلې نور مې خپل کار شروع کړ لړی دی نه پیل شو
شغل مسعود ساسو پلار خو ډاکټری کوله نو لټپ سره مو څنګه جوړ نه شو
خبره دا سده چې ما خپل دغه مینا دی هنر سره وا نو دوه تاسې ښکړې نه ما دغه برخه ته یو بل کښې ورور دغه خپل طبي پیل کړه ډاکټر شوغه ما خپل دغه مینا علاقه دی هنر سره وا نو دم دی بخې تشویق کوله ما چې ته دا کار کوي شي زګر سم مختلفم پکې
هنر خوب یو فطری استعداد غواړي په دې برخه کې به نورې پښتنې هم وکم لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې
کله چې د لسم بلګې تور رسیدم نه ما خپل د ظلم دا وختل چې زبر ادبیات ولولم ځکه ما دغه د هنر د رسامي او د خطاطي ترڅنګ د شعر لیکلو غم درلوده یا چې هنر سره وو شعر نه بملیکله ډیر مینه علاقه مې ادبیات سره وو نو بیا خدای شته دا هغه کی زه د عمر کې نوم دا د مکتب یو کومالم وي غره ته و چې ادبیات څه کې ادبیات من ولا نو هغه خبره تاثیر چې ما بیا بیخي په کانکور کې انتخاب نه کړ نو دا سي هغه کوم تعالات کې زه من بیا مې حقوق انتخاب او دغه ته خدای ور بدارم کړم
په کوم کال حقوق فارغ شوي
څوار لسو کال
کله چې مو د سند واخیست چې د حقوق فارغ شوي د سې احساسونه کوم چې کاش کې ادبیات لوستي وای
او بالکل وسم دا احساس کوم چې کاش کې ادبیات لوستي وای خو خبره دا ده چې ځینې خل دا خبره کوي چې یو شی ته مسلکي ول ولې بیا د مینا د کدي وسره کېږي نو ولا وسم دا په خپل وجود کې دا احساسونه چې کاش کې ادبیات لوستي وای او بیا هغه مطالعه کوم زه
اها خو تاسو وسم لیکل کوي او مطالعه هم کوي شعر هم لیکي د بل اړخ ته راشم استادی مو څنګه انتخاب کړ د حقوقو په برخه کې مو کار نشو پیدا کوله
استادی خدا سي وا چې دا خپل چیز پانتون کې کامیاب شوم یم مالته یو شخصي رزه کې کار کوي نو بیا نسونه چې آلته استادی وکړ نو هغه د شاګردانو مینا او ایمان ته تدریس یو څه وو کنه چې دوی ډېر خدمت ډاډ راکا نو دیم په برخه سره مینا علاقه زیاته شوله نو تقریبا دا غته نه کله کې چې زوس دغه برخه کار کوم نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې ما په دغه لوي برخه ما ته خي
د معلمي په برخه کې کراته وای سي ساسو ز دکون کې د کوم عمرونو دي
زه خپل بیو خونیز مرکز لرم خپل ولسوالي کې مرزکی ولسوالي کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالي کې ما نو یو خونیز مرکز مې دا کې شخصي دا کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي ما شمانم شته دي زوانم شته دي پاکه زه بلابل برخې تدریسونه چې ما انشاء دا انداسې خطاطی د انزورګری دا او د انګلیسي ژبه هم یو کلاس درم حالت بل لغه د جونو کومه چې دغه دی یو شخصي داسې مؤسسي غوډه جوړ شوی ټولګې د محلي ټولګې موږ ورته وایو په دا کې بیا دغه دی لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریسي دا کې ځکار کوي هغه کې ما سره ما شمان دي
د ماشومان ته تدریس سخت دی که مشانو ته؟
زما په نظر ماشومان ته به سخت وي، خو که چېرته یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت. خو ماشومان داسې چې هغه ډېرې هغه ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، ډېر عاطفې ته اړتیا لري، ډېر کار ته اړتیا لري، داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي. زه دا خبره ډېره زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وخت ځان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلومان وي. متاسفانه زموږ په مکاتبو کې داسې کوي چې دغه اول دویم درېیم ټولګي داسې معلومان ټاکي چې هغه ملایقه نه وي، نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کېږي یا دویم ټولګي نه کېږي، نو که دا ښه ونه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه ټکنی کېږي، بیا د درس علاقه کمیږي. دا خبره ده.
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترس کې چې استادی مو کړی ده، څه درته وایي چې له ماشومانو سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو تجربې په اساس؟
ما خپل دغه برخه دغه د تدریس کوم چارې چې د مازیات لیکلم دي، ما په نظر د ماشومانو سره د مینې د عاطفې تړاو ډېر ضروري، ډېر مهم ده. بل دوی ته وخت ورکول دي، دوی ته جرأت ورکول دي، د خبرو غږ اوریدل دي، دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکېدل دي. ځینې خلک ګمان کوي چې زه که ماشوم ته کومه یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړه نه دام نه کیږي. بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپله وهڅول شي کنه چې دغه کار خپله اجرا کړي. زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لاس مخه هغه ولیکه، پر مثال کورنۍ دنده ولیکه چې د هغه د لوبو وخت هم زه ونیسم. دلته دا سیستم زه جوړوم چې دی ماته خپل د شوق له مخې کار وکړي. مثال په کورنۍ دنده کې زه مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه، یو مخ یو ستوری لري، نو که کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي. بیا دغه ونې کې جمع کېږي ستوري، دوی ته د اساس باندې جایزه ورکول کېږي چې هلته مډال زه ورکوم. د ماشومانو سره د ټیټو شاګردانو سره د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې ډېر زیات اغېز کوي. همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت ته وده ورکوي، دوی هم د هغه اخلاقو څخه متاثره کېږي. بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي، جایزه مو څه وي؟
جان مشم شبر صاحب محترم، ما د قدیم لا ټولګي کې درې برخې لرم. دغه ما د دې جایزې نوم ورکړی ده، په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده، بل دی استاد شکوند او بل دی استاد غزنفر جایزه ده. په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي، بلکې غوره خاطره ده، بل غوره کیسه ده، نو دا په ونه کې سره اخلم. ما هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه پکې ده. نو په اونې په اخر کې بیا د تازه مثال رسانی ورکوم، د دې نوم خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم. نو دوی ډیر زیات خوشحالیږي، هسيږي، او د کومه خاطره مکرا چې لیکلې وي هغه زه بیا په صاحب باندې اړوم او خپل ګلری کې ځان سره ساتم.
دغه کورنۍ کار مشانو ته هم تاسو سپاره او کنه د ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده؟
نه، دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې د ماشومان ځوانان دي ما سره. البته ما یو شاګرد هغه په تقریبا 14 کلن و، هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه کتاب هم د الوت ما دغه کیسه بیا د ډیرو هغه سره شریکه کړه. نو ډیره ښه لیکلې وه، د ماشومانو ته یو کیسه لیکلې الوت په نامه کیسه وه. نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي. دوی دغه خیالي برخه ډیره پرمختګ کړی دی، مثال تخیل کې ډیر تکړه دي. زش کله ته مثال ته ورسامي جوړه کنا دغه باندې دیو کیسه جوړي. مثال یو مرغی ما تصویر کړی دا مرغی ته د یو خیالي کیسه جوړه کیدی، ته مثال ډیالوګ ورکی، ژوند ورکی، سفرونه ورکی، مهاجرې کی، یو بل غور کنا ډیر جالب غور ته جوړي، داستان ورته جوړي. بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړه کم، نو چې کله به له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومان ډیر شور جوړ کړی وو. چې رالوی شوم وروسې مې ډیر فکر پی وکړ چې دغه شور د څه لپاره. داسې احساس مې وکړ چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په یو زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي. ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي؟
جان مشن زه به دې زله خبره درته وکم. مثال ما سره چې کوم علاقان دي، دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دي ته خپاوي چې دغه جمعه ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو، انتخابون احساس کوي خپاوي. مثال کله چې وزي دې د خپګون احساس کوي چې دلته موږ ډیر خوشحال وو، ډیر یو شی مزه کړ کنه. نو زه پریږم چې دې ولې داسې کوي. هغه هغه د برخورد خبره بیا مره ګرځي کنه، چې ته دې ته ښه تدریس ورکې، دې ته مثال مینه ورکې، محبت ورکې، ښه چلند ورسره وکړي. دوی په دوی هغه کوم مثال درس لري خپګون احساس کوي. بل حتماً ماشومان چې دي شوخی کوي مثال شیطانی کوي هغه دی خپل حق ده دا سی وغه ته توقع هم نتلی کوو چې مثال دی لوی سری توقع تی وکو نو خدای شما شاګردان چې کوم دی هغه دا سی دی چې خپکیږي کوم ورځ باندې چې درس نه لري دی خپګون احساس کوي ما تخپل په خاطرو کې مدالی کړی دی چې استاد جان مثال کې جمعې ورځ راشه یا بل رخصتي راشه دوی دی خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ سپه کې لولو نه
د ځینی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به وای ماغوی هم په دې باور دي ک ماشوم لوبيونه کی نو د وجود له انرژي ډک دی د باید هغه کی شوخي وکي او ناکراری وکي کې دشته د کوټه په منځ کې منډه واخلي نو د لوب لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوب وخت وباسي تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپل دغه دی سپورت برخه کې هم کار کوم دغه دی ورزش استادم یم دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم دغه تقریبا برخه کې ځینې وخت ورکوم او بل تاسو چې کله ور دی مثال د کلی ولسته یو لاسي هغه ماته راشي را فورا شي دغه شاګرد لاس شتنی او شوخي کوي کنه زه بیا مخه مخنور ترایم چې مثال ټول راکان په مخ کې دی ته ونه چې دغه کار دی ولې کوي کنه یا ورته کاغذ کې وشو لیکه مدد ته پټ ورکم یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړ کړم مثال ډیالوګ کې بدل کړم کټر ته بدل کړم چې داسې واله کو هغه وکنه هغه خپل د چې کومه منفي نقطه اجرا کوي دغه دی ور باندې پوشي نو تپری دویم کې وی ما سره خپل ورزشم زنه شاګردان کې وی مثال جمعې پورز دانن منډه وکړه ته ګرونو سره کړه کې منډه وکړه تپری ته هم خور کوم ورته داسې درشن هم منظم د مخ روان دي
مسعود صاحب کچرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مومینه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي
ما خو لمړی علاقه د کرکټ سره بیا کرکټ رنه پات شو په بیا له سودرینې کال کې جیم ورزش پیل کړل بدن خلا چې ورته وای غان بیا وا تا کلم دغه ورزش شو کو د تر څنګ دی بوکس ته نام کاوه نو دا څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې مې یو کلب جوړ کړل ما سره تقریبا تر شپیتو بیا پورې شاګردان دي نو دوی دا دوه ټیمز بیا وخت لرم چې مازدیګر ما خريته زه ختم نه ورکوم
نو په دې سب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لري کڅرنګه
تفریح وخت لرم مثال سهار وخت کې زه بیا کله ور باخت زما خپل د ورزش ته سیده شي دا مې یو تفریح ده چې خې اجرا شي خپل استادیم سره وزي نو دا ما خپل یو تفریح درته
د ورزش شاګردان مو څنګه دي دوی پرمختګ کړي
او پرمختګ کړي دا دوی ماشاله په کلیک دي ما سره نو زه خبره لوب وتم بیا ما ګرځېست شي خوست کله ور خپل ولسوالۍ کې مسابقه وته جوړه نو بل ما یو دغه نه دي کړي مهاري لوب کې مې هم کار کړي دغه دي خلک چې مثال ما سره ورزش نکي یو ته داسې دي تیګه چې ونی مسابقه تیاری کړي دي لاس چا کوي مسابقه در سو دغه نور خلک هم ایو انګیزه واخلې چې دغه ورسره مینه پیدا شي څومره موږ به دغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مشو سهار وخت کې بلوی هم نن خلک راوتلو هغه دی په قدم ها دی په خاطر باندې چې دغه صحت خشي مثال یغه کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډیر لا شونې د دې ځینې خواړه د صحت لپاره شنه وي تاسو کوم شاګردان سي د پکومه برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې ملار شوونه پکار ده آیا د لار شوونه ورته کوي او دوی عمل پی کوي
او بالکل بالکل مونږ چې کله مسابقه ته زو بیا مونږ ورته رژیم په نوم یو لکه دای فوټ شي دکنه زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه دی وشي ته ډوډۍ څخه داسې د خوګو څخه پرېس کوي لکه جوس کړي شي هم دوی کاروي هغه دوی ته مثال دی راکته کې لکه الوګان شو ورېږي شوي سلاته شو دغه شندیر کوي نو دی وړو انداسي جوړي څخه په پاریس کې هغه برنامه زور کوم چې ورس کې تاسو دغه برنامه څنګه آماده کوي څنګه یو خره څنګه مختلف شي نو دی برخه کې دوی سرکار کړه اوس دوی ډیر کنټرول کوي کنه دوی د وجود فټنس شي د هر جمله دی وزن ګورم چې څومره پرمختګ کوي څومره کم شوی دا برخه کې ځکه کار سره کوم
دی هغه برخه ته کراشم د لیکوالي تاسو شعر هم لیکي څرنګه د شعر لیکلمو دوام لري
او دوام لري خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم خپل خاطري زیات لیکم شي برسه محترم ما د غسالور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما بدل تیریږي مهم ټکی وکړه دغه ځان سره ځلې کما اوس نه غشمنې تر رپی متر 1500 نه ما وخت دی نو په دغه نصر باندې ډیر وسه مخته شوی ما دغه ډیر خوند د کابل د شیر زیات نه لیکم خو لوست زیات کوم لوی شیر ډیر زیات ولما یو د شیر څخه زیات خوند خلم
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وی چې موضوع مخکله مخکې په ذهن کې وی او شیر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه لیکي او کنه په خپل لیکل کېش
شیر داسې ته چې موږ غلاکا غرني ځلاکا دا یو کوه مې او شرینه طبيعت لري کله چې زه غرت خېجم یا کله دغه طبيعت کوم او د خپل ماته او شیر راکې انداس یو ریاضت په الهام راکې یا شکل دی یو لوی شاعر شاعر لول ملک استاد پسرلای شو انداسې کاروان سیف شو درویش درلای شو سو دا زخپل کور کې کتابخانه لرمه نو دوی سره ډیر بیا مسروق ما اغه هم د سی ویلهام غن ترا کې ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کې کنه انداسې نورم د خپل کلوار دغه دی تیر شیرونه باندې مزه فکر کوم نو دا سی ویرازت باندې کې یو بس کلوار یو نو خیال مرا شي هغه سره شعر کړ
مخک تاسو او ویل سړي د خاطرې مولیکل دي دا خاطرې لند لند دي او کنه تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده
دا سې دقیقه نه درته معلوم خو خاطرې لند هم شته دي او ډېر هم شته دي ځنې خاطرې یا مخونه مکون دام کړه ده ځنې خاطرې بیا لند دي ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکل دي زه د موبایل کې به ډېر راوې ما په ټایپینګ کې
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي
نه راځرو ما بل ځای کې مو کړې دي لیکلو ته خو په وخت نه لرم چې کتاب چیت نه تل کوم خو په واتس اپ بل ځای کې مې ځان ته غوړ ته جوړ کړی دا
آلته خوندې کړې دي د هغه برخې ته کبیر تر وګرځم د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه د ټولو شانو ته رسیدل دی او چا لپاره سخت نه وی چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي بیا سهار لکور ووزی مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کی په جمعه کې هم منډه ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکي او پر لپسې خاطري هم ولیکي څو وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هدي ووزی
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې کوم دا په خشن سره تر سره کوم نور ستړیوم خدای شته کنه خو بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم اغه د سی روحیه ماترکی یو داډ ماترکی مثال که زستره هم شمه خودی یو آینده بلری کنه نو دا هغه دا چې دغه دا تشویق ماترکی لور د خپل کلی ولس کیند سی خلک زنی چې ماته تشکیوی می یا په رسنوی کې هم د سی خلک ما سره شته دي اغه ماته یو داډ راکی تشویق راکی نو زکه زاسې مخته روان یم بل نو سی دا چې زوانی د کار دا وره دا زوان چې دغه زوانی کدا کی تیر کم دا ماته ډیر خې کنه خیر ستړی دي شمه خولې دي شمه تکلیف هم راشي خو شي نور خلک باید جوړ شي کنه دا نسل چې کوم دا دې په خاطر دا کار کوي
دا خودی احساس خبره شول چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې په اسکیج نه څه انسان ډیر کار نه وکي ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي چې په دې وخت کې به دا کوم په دې وخت کې به دا کوم په دې وخت کې به دا کوم او هغه تکرار کړي دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه
همداسې دا ما کوشش تا کړم چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړای دا او بل زیات کوشش نه کوم چې ځکه تدریس کوم دا تدریس داسې تر سره کوم چې کستل کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې زه یو تدریس ورکوم او شاګرد می درس باندې پوه شي نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شه د بیرته زو اخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دي همداسې دغه د سپور برخه شو د لیکوالۍ برخه شو کومه برخه ده کنه بیرته زه یو روحیا یو راډ اخلم نو ځان داسې سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مدیر خبري ونه کړي تاسو چې زده کوونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسمي طبي خبره ده ماشومان ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېدل چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي هم داسې ده
هم داسې ده
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او لزان سره مساتلي دي
جای مشمنه نه مصر غسي 15 د شلو پورې هنري تابلوګان شته دي چې غني ساتلي دي کار نور باندې کړی ده او بل دا چې ما تیر کال یو هنری نندارتون هم جوړ کړی او دغه رسامه څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلي ولس کې کوم هنرونه هنري شیان چې دي، مثال یو تاریخي ژرنده مې رسم کړې ده، یو تاریخي زیارت ته ورغلی هغه مې تصویر کړی ده، همداسې دغه شیان مې راخیستي دي چې دغه ولس خلک یې وګوري که نه یا خپل کلی ده. کله چې زه غره ته وخېژم ځان سره دغه رسامۍ کتابچې وشم، بس کلي ته وګورم سترګې مې پرې خوږې شي، نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم، نو ډېر خوند راکړي. نو هنري کارونه سره شته دي، خو اوس وخت کې زیات غني راوته فرصت ماته نه وي چې زه دغه کار وکړم که نه. نو انشاءالله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کړم له خیره.
د رسم له خاطره لکه څرنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنګ دي، نو د رنګ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي، وسایل تاسو سره شته په میرزکی کې وسایل پیدا کولای شي؟
خپل هغه میرزکه کې وسایل نشته، خو کله وار چې ګردیز ته لاړ شم یا کابل ته لاړ شم هلته بیا پیدا کوم، هغه ځینې راوړم. نو داسې زمخته زما بل داسې ده چې زما خبره به درته وکړم، هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره په کار دي که نه، هغه تر اوسه نه دي کارولي ځکه چې هغو هغه اقتصادي وضع هغه چې ډېر لوړ ده جګ ده، نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده که نه، دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصر ده.
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغوی هم بیا رسم کوي؟
هو رسم کوي، هغه زه کوشش کوم چې اول دوی دغه د پنسل سره بلد شي، دوی اول دغه پنسلي کارونه کوي، داسې ده چې اول دغه پر سامې کې دغه د پنسل کار ضرور ده، مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژني یا تیاره وپېژني یا مکسینګ وپېژني چې سطحه وپېژني، یا مثال زه یو منظره تصویروم په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید وروسته جوړ شي، یعنی داسې حساب دی پوهېږي. بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سختي نه لري که نه، هغه ورو ورو بیا جوړېږي، خو اول کار دوی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپېژني، دوی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وي ورته.
د ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي، څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې داسې څو کسان تاسو ته ښکاري سي دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي؟
شته دي انشاءالله، ما سره دوی خوارم شته دي، نو دوی په ډېر کم وخت کې بدلون کړی، تغییر کړی ده. زه بواري یم چې دوه درې خو داسې کسان وي چې دغه برخه کې به دوی ډېر پرمختګ وکړي، نو انشاءالله زه پرې بواري یم ځکه زه چې دوی عمر کې ما داسې خواری نه شوي کولی، ما داسې کار نه شو کولی که نه. دوی اوس په کم عمر کې دي، خو دوی د هنري اثار چې دي ډېر ښکلي دي، ډېر اعلی دي، نو که عمر ته پاتې شي که نه، انشاءالله دوی به شاهکار به جوړېږي انشاءالله.
که ستاسو د سپورت شاګردانو ته راشم، په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایاتو په سطحه باندې تکړه ځلېدلې وي؟
او شته بالکل، ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپیر په سب کې داسې چې یو په میډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې ګره، ما سره دوه شاګردان داسې دي، درې شاګردان چې هو کمربندونه هم ګټلي دي، نو موږ د خپل ځای شته ډېر وړوکی ځای ده، خو چې کله زه دوی د خواري ته ګورم، دوی د محنت ته ګورم او دوی نتیجې ته زه ګورم، زه ډېر پوه احساس کوم که نه. نو ما تېر کال یو لوبه ته بویلي وه په ګردیز کې، دوی بیا کمربندونه واخیسته، نو دا دوی معنا ورکوي چې دوی دغه آینده به انشاءالله نور هم ورځ په ورځ ښه کېږي.
محمد الله مسعود، ډېره مننه چې په د خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. کور ودان
قربان مشه، مننه، خوشاله سي، بس خدای پاک مو خلره، قربان مشه،
سلامت.
لال یو گل میرا دل ਨਾਲ ਆਇਓ